درنو دوستانو ستړي مو شه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او د هیله لرو چې تاسو به یو ښه او خوشاله ورځ پایل کړی وي. نن ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی همکاري کوي. د نننیو خبرونو د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون پایل شوه. نور موضوعات هم لرو خو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پایلو. دا تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې په اشکمش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوي خو خال خال نختی روان دي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره شوې ده. او په هومس کې د سوریې د پوځ په وستره هوایي اډه کې د چاودنې له امله پرون د اګست په درېمه د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش عسکر وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور وژل شوی. محب الله محب ادا کړی چې دا عملیات د جمعې په شپه شوي او سلهاو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبلا وخت ده. وسلوالو طالبانو یوازې د ملا مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. د فرا د والی ویاند وایي چې هوایي حمله په بکوا ولسوالۍ کې شوې دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو دغلته خال خال نښتې را هم روانې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له دریو خواوو پر دغه ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. دا تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. عبدالحق شفق وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو. د تخار والی ویل په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی مولا محمد حسن وژل شوی دی. هغه ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د مولا محسن د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. دغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې په سیمه او نړۍ کې بحران رامنځته شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې دا نړیوالې ټولنې د مرستو ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه لري. نوموړي همدار استنګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی. خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتره تلفات د افغانستان د خو په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د زیاتو تلفات موضوع د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پاره ولې دي. د نیویارک ټایمز رسمانی په حواله د جون لومې تر 14 نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وشپې تغړی وشل شوی. په حکومت کې فساد او کمزوري اداره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اصلي دلیل بلل کیږي. په هومس کې د سوریې د پوز پستر هوایی اډا شایرات کې د چاودنې له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو یو دیرش عسکر وشل شوی. دا خبر په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خبر کړی. دا د ادارې په وینا شایرات په مرکزی سوریه کې د سوریې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه د څرګنده چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبري رسنوی ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو انتقال په وخت کې تخنیکی تېروتنه شوې. د سوریې د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون پر سولیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه لاریون کوونکو یې ونیول چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشان هم پکې دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. نشته یوه اونې وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1500 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر لیوبیف سوبل پرون له خپل دفتر تر وتلو وروسته پولیسو ونیوله. هغه پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته ویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی، خلکو دا د ځان لپاره مبارزه بللې. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د خارجي شورا په ټاکنو کې له ګډونه منع کړي. له هغه راهیسې د اپوزیسیون پلویان سولهیز لاریونو نه کوي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړې. دا هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حملې وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلې چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو او کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. ریپورټونه وایي چې پرون ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو. په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. د هندي یو شمېر خبري رسنۍ وایي چې هوایي شرکتونو سپارښتنه شوې چې له هندي کشمیره زیاتو پروازونو ته چمتووالی ونیسي. د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د امرنات غار ته چې د هندوانو له سپېڅلو عبادت ځایونو دی هر کال زرګونه کسان ورځي، خو د جمعې په ورځ ټولو خلکو ته اعلان وشو چې د عبادت ځای ته له تګه ډډه وکړي او تللي خلک دې بیرته ستانه شي. دا خبر دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چی په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد خبرې پرون پیل شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیرا د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونه مخبرو چی ویلې دي د سیګار هغه ریپورت سم نه دی چې ګوندي د ملي دفاع د وزارت په لیکو کې په زورګونو خیالي سرتیری موجود وو. ولسمشر ترامپ خپل هغه خبرې وړ مورز بیا تکرار کړې چې ویلي وو په یو ونه کې د افغانستان جګړه ګټلې شي خو نه غواړي لس میلیونه کسان ووژل شي. یو اربیا په کابل کې د خبرو عکس العمل نه راپورته کړي. دا عکس العمل نام در سره شریکو. همدارنګه که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده چې په دې خبرونه کې به یې څېړو. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبرې مجلې برخه ده. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبرې پرون پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ویلي چې دا خبرې به څو ورځې دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي چې ډیموکراتیکو پرمختګونه به معامله ونه شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړي چې د نړیوالې ټولنې مرستې به جاري وي. لا امنیتی او دفاعي قوا سره د نړیوالو مرستو ملاتړ د نړیوالو مرستو د ملاتړ دوام اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په څو میاشتو کې به یو ګڼ شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي، په هغه صورت کې چې له طالبانو سره د سولې او توافق ته ورسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې پړه د خبرو د اتم دور لپایل سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسران ته وکړه. هغه همدارس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سره موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسي
پرګړه اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوال ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې کې چې لدې ځواکونه پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. لدې عمله موږ بشپړ ډاډ لرو د نړیوال سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای
په بحران زبه هیڅ وخت چاته نه راوتو نه کوم. او نه به سر کیدم او د افغانستان عزت به ساتل کیږي.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په روسیې ټول سکولونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د ورستیو تقریبا 12 د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
وی ویلکم د افورتس، وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هر کله کوم موږ د بین الافغاني خبرو د پایل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. سولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هر کله کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکو پړاوو ویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپل عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماشام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولای او ویلي دي چې په دوه کې د امریکا د خاص استاد سره د خبرو پیل سوی دور شای څو ورځې وختونه سي. سهیل شاهین د پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایی سی لمخی بایه پتاکلی موده که طول بحرانی پودزون لافغانستان چخوزی او هم با لافغانی جهاتون و سر مذاکرات و تلار اخلاس سی. پا دیه لند پیغام که نور جزیات ندیور کرسی. ده الجزیره تلویزون عربی برخی پرون پا دوها که دخپل و سرچینو پا حواله ویلی چه داور خبری شایی ده اگست تر دیر لسمی وقت و نیسی او ده جگره ده پای ترسیدو موافقه بایه پا پای کی وشی. د فرانسې خبری آژانس ته په دوه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 4,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د دفتر یا سیګار هغه رپورت رد کړ چې ګوندی د افغانستان د ملي اردو پولیسو کې زرګونه خیالي سرتیری موجود وو او له هغه وخته چې د ملي اردو د سرتیرو د ثبت او راجستر پروسه د بایومټریک پر اساس شوه د دغه سرتیرو شمیر کم شوه دی. واصل وسال په اړه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې په کې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 2,000 خیالي نمونه ایستل شوی دي. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلويخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بی برنامه نه ده چې دو څلويخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایل باندې ستاسو ته ویلې چې سیګر کیدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمدزی دغه شنو ویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام لري د دفاع وزارت 99.9 سلنه سرتیری او منصوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنځشنبه پورې خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او په خوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 2000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمينه لمنځ وړي چې له امریکا او د غیل ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو په جنرال دولت وزیر بیا وایي چې سیګار په تیروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 2,000 تنه اوس مهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وای غوره بداوي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغه تیروتنې مخه نیول شوی وای. وصل بسال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو اوس به هم دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوی چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خوا وغوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونې په یوه راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3,618 تنه وژل شوي او 4,640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوبلو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
اوس به هم غزنی ته ولاړ شو. ویل کېږي چې په غزنی کې د جولای میاشت یوه له خونړیو مرګونو میاشت وه. د جولای په میاشت کې دغلته په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ولسي خلکو د مرګ ژوبله اوښتي. افغان امنیتي او دفاعي سرتیري او همدارنګه وسلوال طالبانو ته. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی نور تفصیل راکوي.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې په تیرې یو میاشت کې نشپې تامنیتی پیښې رامنځته شوې دي چې سلګونه وسلوالو طالبانو امنیتی سرتیرو او لسی کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل په دغه بریدونو کې 212 تنه ملکیانو، 215 تنه وسلوالو طالبانو او 13 تنه امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاوښته ده. نوري زیاته کړه په دغه ولایت کې د موټر بمب بمې چاودنو او ماینونو عمل کاله په دغه میاشت کې د ملکیانو په مرجوبله کې زیاتوالی راغلی دی.
په تیره یوه میاشت کې په ټول غزنی کې 9 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې عملیاتونه بمی چاودنې او وسلوال نشتې پکې راځي. په دغو پیښو کې 19 تنه ملکی کسان په شهادت رسیدلي دي، 103 تنه ټپیان دي. دغه راز 155 طالبان چې و تنه پکې قومندانان او د دوی سرګروپان دي، هم په دغه تیره یوه میاشت کې وژل شوي دي. 48 تنه ټپیان دي. او له بده مرغه چې په دغه یوه میاشت کې غزنی کې د ملي اردو د درېیمې لیوا او د خوږیانو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان په ګډون 14 تنه امنیتي منصوبین هم په شهادت رسیدلي دي او 48 تنه نور امنیتي منصوبین هم ټپیان شوي دي.
وسلوال طالبان هم دریو واړو لورو ته د اوشت مرګ ژوبلي خبره مني. د یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد په تیره یوه میاشت کې د پولیسو تلفات زیات شوي او وایي 18 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بل لور ته بیا د غزنی اوسیدونکو د دولت پر دغه شمیرنه نیوکه کوي او وایي هغوی خو وسلوالو طالبانو او ملکي کسانو ته د اوشت مرګ ژوبلي په اړه کره شمیره شوي، خو د امنیتي ځواکونو په اړه له مصلحت څخه کار اخلي. عبدالفتاح اندړ وایي هر ورځ پولیسو ته د اوراوشت مرجوبلي خبرونه اوري.
که د غزنی اوسنی حالت وګورو، سي د غزنی د ښار په شمول په 14 ولسوالۍ کې جنگ روان ده. پولیسوالۍ کې موټر بم بریدونه ترسره کیږي، چاودنې کیږي، په لویو لارو کې چاودنې کیږي. زما په نظر باندې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو تلفات کوم معلومات چې موږ له ولسوالیو څخه لرو، د ښار له امنیتي پوځو څخه لرو، کوم چې ولایت کې تر دې هم زیات ده، 300 ته زیات تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی مرکز او د ولایت په ځینو سیمو کې خلک د دولتي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسي وګړو د مرجوبلي او شتو تر څنګ د جګړو شاهدي ورکوي.
په اورزګان کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په یو شمیر هغه نړیوالو موسسو کې فساد موجود دی چې د پوهنې ریاست سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دوی مرستې شفافې نه دي. په اړه یې شریف الله شرافت له ترینکوټ نه نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي یا د مرستې شفافې نه دي او په زیاته اندازه فساد پکښې کې موجود دی. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صداف نوم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی دا اوس مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ورسره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د 12 شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله هم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکیل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر روکوي او هغه د بازار په ساحه کې د شاته نو موږ چې خبر یو د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي، هم هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ورځي، صرف 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزوری دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بیا برخې دي، هغه کوم سنټران چې راغلي دي هغه باید هغه کوم خلک چې هغه ورته ضرورت لري خلکو ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسولینو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسولینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره سره د اورزګان د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړی چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسولینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر وسو زیات لاریون کوونکي نیولې چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو خبرداري ورکړې چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکو غوښتنه کوي چې په مسکو کې د شفافې او آزادې ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوباف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیو. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو شاري ټاکنو کې لګډون منع کړو. لاریونونه کېږم ټاکل شوی چې د مسکو د شاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 موشي. د مسکو شاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالر او کلنی بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال ته متحد روسیه ګوند چې له کرملین سره تړلې ده تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 15 کلونو کې وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا ور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړی دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل شوی مخالف الکسی نوالنی په ګډون د اپوزیسیون اته تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3 اعلان وکړ چې د نوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فند په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. وسم د مهمو خبرونو سرټکی. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فرا د والی ویان محب الله محب پرون آزادۍ راډیو ته ویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی ملا عبدالرحمن په ګډون چې په ملا مشر مشهور لسګونه وسلوال وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق ادعا کړی ده چې پر اشکمش